بدن. نو د مورد باید یک تغییراتی یک آهنگی درست وجود بیاره.
این عضو ولسی جرگه افغانستان در این باره از رئیس جمهور میخواهد تا اصلاحات را در چوکات اردوی ملی این کشور وارد کند.
شنونده های عزیز، با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. همکارم حدیث پردیس در استودیو سو برنامه بعدی را براتون پیشکش میکنه. بفرمایید پردیس.
بله، جاوید حسن زاده صاحب ډیر زیات مننه. السلام علیکم قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو ازادي رادیو وری روانه خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. یو زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دغه خبرونه ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو پاړه خبرونو راپورونو او لنډو مرکو ته ځانګړې شوې او په روسي برخه کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه اوریدل شي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر د امریکا له ولسمشر غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشي نکړي. او په ایتالیا کې خلک نن په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتني تر رائے ورکوي. خو تر هر څه وړاندې رحمت الله افغان د افغانستان لنډ او مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. د زابل والي او د دغولت کاروال وسلوال حملې روغ وتري دي. او د جوجان سمې چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې او برشاسته غړی وژلی.
اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. محمد اشرف خانی د آسیا زړه هیوادونو په شپږم کانفرنس کې چې د هند په امرتسر ښار کې جوړ شوی و وویل پاکستان باید د تروریزم پر ضد په پوځي عملیاتو کې له سره کتنه وکړي.
د پاکستان عملیاتي ځواکونه باید هغه ځایونه په نښه کړي چې هلته ترهګریزې ډلې دي او افغانستان ته ورڅخه تهدیدونه موجود دي. زموږ توقع د ګاونډي هیواد پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د تروریزم په وړاندې خپل مبارزه په عمل کې ثابت کړي.
ښاغلی غنی د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې افغان ځواکونه یوازې پرې نږدي. دا کانفرنس ته د هند لومړي وزیر نرندرا مودي هم وینا وکړه او ویل چې دوی به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د آسیا زړه هیوادونو شپږم کانفرنس چې د هند په هند کې جوړ شوی و د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون درلود. د زابل والی او دغه ولایت خاروال وسلوال حمله روغ وتلی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل پر والی بسم الله افغان مل او خاروال کریم الله حکیمی دغه حمله نن د زابل کندهار پر لوی لاره په شهر صفا ولسوالی کې سوي ده. د سیال په خبره په دغه حمله کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو یوازې د والی موټر یو څه زیانمن شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د جوجان سیمې چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو برشاسته غړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر وایي وژل شوی کس محمد ناصر نومېده او په امنیتي پوستو د برید پر مهال وژل شوی. د جوجان سیمې چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه ډېر سوي دي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر براک اوباما څخه غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشیح نکړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د رایو په اتفاق سره تصویب کړې چې له مخې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره بندیزونه دوام مومي. د ایران پارلمان ته په نننۍ وینا کې حسن روحانی وویل دغه لایحه له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. په همدې تړاو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په هند کې ویل د دې لایحه تصویب څرګندوي چې امریکا د خپلو تعهداتو خلاف عمل کوي.
کاری که کنگره امریکا کرده در صورتی
هغه کار چې د امریکا کانګرس وکړه او کچېره دغه لایحه د ولسمشر لخوا لاسلیک هم شي سره لدې چې اجرایوي اغیز نه لري، خو د نړیوال ټولنې له نظره د امریکا د دولت بی باوري ښیي چې د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي.
د امریکا کانګرس د پنځمه پورز پر ایران د بندیزونو د تمدید لایحه ته رای ورکړ چې اوس به سپینې ماڼۍ ته لیږل کیږي څو ولسمشر باراک اوباما یې توشیح کړي. د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې نن د یو لړ هوایي حملو له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي دغه هوایي حملې پر مارت النومان ښارګوټي شوي دي. د دې ادارې په خبره داسې ښکاري چې دغه بمباري د روسیې جنگي الوتکو کړې وي. ادلب ولایت تر ډیره د یاغیانو د هغې ائتلاف په لاس کې دی چې د جبهت الفتح الشام په نامه سخت دریځې ډله هم پکې شامله ده. دغه ډله پخوا په النصره جبهې مشهوره وه چې په سوریه کې په القاعده پورې تړلې ډله ګڼل کېدله. دغه هوایي حملې په داسې حال کې کېږي چې د شمالي شهر حلب پر هغو سیمو د دولت پوځي عملیات روان دي چې د یاغیانو په ولکه کې دي. د سوریې د پوځ ویاند وویل پوځ د حلب د ختیځ په محاصره شوو سیمو کې د یاغیانو جنګیالیو ته ویلي چې له سیمې څخه ووځي. سمیر سلیمان ویلي هغه کسان چې هلته د پاتې کېدو پرېکړه یې کړې ده له حتمي مرګ سره به مخامخ سي. د سوریې د پوځ ویاند ویلي دولتي ځواکونو او متحدو ملیشو یې د حلب په ختیځ کې څه باندې 50% سیمې بیرته نیولې دي. د ازبکستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې رایا چونه پیل شوې ده. د دغه هیواد اوسیدونکو وایي د سهار له 6 بجو په پلازمینه تاشکند او نورو ښارونو کې د رایو مرکزونو ته روان دي. دوی د پخواني ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې 1.5 کال یې پر دغه هیواد واکمني وکړه او تیره میاشت مړ شو، بل کس د ولسمشر په توګه ټاکي. اټکل کېږي چې د جمهوریت ریاست سرپرست شوکت میرزایف د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټي. 59 کلن میرزایف ویلي دی به تر ډیره د پخواني ولسمشر سیاسي تګلاره تعقیب کړي. د تاشکند اوسیدونکي تیمور سمیف رویټرز اجانس ته ویل
موږ په خپل ژوند کې د مثبتو تغیراتو شاهدان یو. هیله من یو په هیواد کې مو تر دې لا ښه بدلونونه راشي.
په ازبکستان کې نږدې 1.8 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. د انتخاباتو اصلي ترسره کوونکو ویلي چې دغه بهیر به شفاف، آزاد او عادلانه وي. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې دغه انتخابات ساري خپلو مخکنیو کتنو ته په پام سره په دې اړه شک څرګند کړی دی. بلخوا په ایټالیا کې خلک نن په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پوښتنې ته رایه ورکوي. دغه رایې اچونه د ایټالیا د صدراعظم ماتیو رینسی سیاسي راتلونکی مشخصوي او د اروپا پر مالي بازارونو با قوی اغیز ولري. رین سیجمنه کړی چې کچيري د ننننې ټول پښتني په مرسته د مشرانو جرګې د رول کمولو لپاره یې پلان ناکام سي، یا هم له محلي چارواکو د صلاحیتونو په اخیستلو کې پاتې راغی استعفا به کوي. د چې اروپا په لور سیاستوال دی غواړي خپل صلاحیتونه زیات کړي څو کولای سي د اقتصادي اصلاحاتو له طریقه پر مقابل لوري فشار راوستلی سي. د رایو مرکزونه د سهار پر 2 بجو پرانیستل سي وي دي. یوې رایې ورکوونکې میرمن پاولا لامبرتوتسي رویټرز اژانس ته وویل
خلک دغه ټول پښتنې ته زیات ارزښت ورکوي، خو فکر کوم که موږ نتایج وګورو د دواړو خواو ترمنځ به ډیر کوچنی تفاوت وي. زما په نظر هیڅ شی به بدل نشي.
د اروپایي ټولنې مخالفو ګوندونو د ایټالیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې دغه ټول پښتنې ته د رد رایه ورکړي. اوس هم مرزی احمدزی د حواله حال سره
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 9. په غزنی کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 1. په کابل کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 8. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12. او په ګردیز کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1.
وخت په کابل کې د مازیګر 4:09 شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.9 او د اف ام 3.5 څپو باندې اوریدل شي. په روانه خبری مجله کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د توریزم سره په مبارزې د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. خو همدې ناسته دا د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان ته ګواښ د دغه هیواد له سرحدونو اخوا متوجه دی.
To defeat terror networks that cause bloodshed, gravest threat to Afghanistan's peace.
په همدې اړه د راپور سربیره له یوه سیاسي کارپوه سره مو هم مرکه کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو لوړپوړو چارواکو دوسیې د څېړنو په هدف یې کار پیل کړی دی.
اداره لوی څارنوالي هیئتی را غرض انجام تحقیقات لازمه توظیف کرده. این هیئت کار خود عملا آغاز نموده.
که وخت وو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د توریزم سره په مبارزې او د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی په دغه ناسته کې چې په هند کې جوړه شوې وه او د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون درلود وویل چې یادو هدف ته د رسیدو لپاره نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم په دغه ناسته کې وویل چې افغانستان له خپلو سرحدونو څخه د باندې تهدیدونو سره مخ دی. حال د واصل وسال پر راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د سیمه هیوادونو او نړیواله ټولنه باید په سیمه کې د روان کړکیچ د حل لپاره ګډې هڅې وکړي. ښاغلی غنی د یکشنبه پر ورځ په هند کې د آسیا زړه شپږم کنفرانس کې وویل د توریزم او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. هغه وویل په دې برخه کې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه توقع ده چې د توریزم سره مبارزه عملی بڼه ولري.
د پاکستان عملیاتي ځواکونه باید هغه ځایونه په نښه کړي چې هلته ترهګریزې ډلې دي او افغانستان ته ورڅخه تهدیدونه موجود دي. زموږ توقع د ګاونډي هیواد پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د توریزم په وړاندې خپل مبارزه په عمل کې ثابت کړي.
ښاغلی غنی همدارنګه په سیمه کې اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او ویل چې افغانستان باید د پیوستون د یوې نقطې په توګه د سیمې د پروژو په مدیریت کې برخه ولري. د آسیا زړه په شپږم کنفرانس کې د هند په امرتسر کې د نړۍ نږدې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د سیمې په کچه له توریزم سره مبارزه او په افغانستان کې د ثبات لپاره همکاري د دغه کنفرانس له کلیدي اهدافو څخه دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم د پاکستان په استازولۍ په دغه کنفرانس کې برخه اخیستې. دغه کنفرانس په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل اسلام آباد او اسلام آباد نوې ډیری ترمنځ اړیکې زیاتې شوې. له بلې خوا د هند صدر اعظم له دې پرته چې د کوم هیواد نوم واخلي د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان ثبات ته تر ټولو جدي ګواښ د دغه هیواد له سرحدونو له اخوا څخه متوجه دی. ښاغلی مودی د افغانستان سره د اړیکو په تړاو په خپلو خبرو کې وویل چې هیڅکله هم باید له توریستانو او د دوی له بادرانو څخه ملاتړ ونه شي.
افغانستان ته ستر تهدیدونه د افغانستان له سرحدونه د باندې ورته متوجه دي. په دې سیمه کې باید د دغه پدیدې سره مبارزه وسي او د توریستانو او د دوی له بادرانو سره باید په هیڅ صورت مرسته ونه شي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان او هند تل پاکستان له تراګرو سره په ملاتړ تورن کړی دی خو اسلام آباد بیا دغه تورونه رد کړی دی. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي که افغانستان وکړه شي په دې حساسو شرایطو کې د سیمې د هیوادونو رښتینې همکاري جلب کړي نو ډېرې ګټې به ولري. سیاسي کارپوه محب الله سمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا ډول ناستې هغه مهال ډېرې موثرې تمامې دی شي چې پریکړې په دوامداره توګه د افغان حکومت له لورې تعقیب شي.
سیمه کې چې کومې اوس ډیپلوماتیک اړیکې دي او اقتصادي غوښتنې دي د دې لپاره په اصطلاح پلاني ځواب دی. اوس چې په آینده کې موږ ته عملي بیلګه وکتلی شو د دې لپاره په کور دننه او د کور نه بیرون دغسې یوې تګلارې ته ضرورت حس کېده. بالاخره داسې پلانونه جوړ کړی شي چې په هغې باندې د سیمې د سرونو ترمنځ اتفاق رامنځته شي، د هغې د عملي ګامونو لپاره مختلفې قوې سره یو ځای کړی شي.
د آسیا د زړه پنځه پخوانی ناستې ظاهرا د نه همغږۍ او د باور د فضا د نه موجودیت له امله د افغانستان په سولې امنیت کوم خاص اغیز نه ده لرلی. خو د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف په دې اند چې دا ځل د سیمې د هیوادونو د همکارۍ فضا بل رنګ لري او ډېره هیله مندي موجوده ده چې په دغه ناسته کې د طرحو عملي کېدل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو ښه زیری ولري.
بله قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې تاسو سره شمنه کړې وه چې په دې اړه له یو سیاسي کارپو سره هم لنډه مرکه کوو. په دې اړه مو د سیاسي چارو کارپو یونس فکور صاحب ته بلنه ورکړې. فکور صاحب، مننه کوم چې زموږ بلنه منلې. په سر کې غواړم دا وپوښتم فکور صاحب چې د آسیا زړه دغه شپږمه ناسته د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟
تاسو ته بهتره در معلومه ده دا کنفرانس دی د افغانستان او ترکیه د خوا متراسول چې څنګه کېدای شي د منځنۍ آسیا هیوادونو د شوروي سره جلسې وي. د افغانستان، ترکیه، ایران، هند، چین یو د بل همکاري سره وکړي، یو د بل د رژیمونو د چپکولو دپاره مرسته ونه رسوي تروریستي او افراطي ګروپونو ته ترانزیت لاره خلاصه شي په ویزو کې آسیان ته راسي. د دغه فکر پر اساس دا د شپږ ځلي غونډې کلنۍ کېږي په هر هیواد کې. که چیرې دغه هدف عملي سي په راتلونکي کې دې منطقې ته یو ښه نیکمرغي او خوشحالتیا راځي. خو اصلي مطلب دا دی چې په دې هیوادونو کې په دې کنفرانسونو کې متضاد منافعو درلودونکي هیوادونه سره راغونډ سوي دي چې مشکلات خپله هغوی یو بل همسایګانو ته جوړوي. مثلا زموږ رئیس جمهور د پاکستان څخه شکایت کوي، موږ یې کوو دا دې په کنفرانس کې د پاکستان نوم واخیستی چې د تروریزم پر ضد باندې زړه نازړه دی او دقیق عملیات نه کوي او هغه په تنځایونه هدف قرار نه ورکوي او دوی نه پسې را اخلي. هند که څه هم د تاسیسي په راپور کې وویل چې د تروریزم څخه په آزاد دی، د افغانستان موضوع تاییدوي چې دا د داخلي جګړه نه ده بلکې د سرحداتو د اخواره دي، امن نوم یې نه اخلي. د دې څخه چې کنفرانس خراب نه سي په دې چې پاکستان
بخی چې خبرې مقطع کوم، یو موضوع چې پنځه ناستې تر دې پخوام شوي او پاغې کې په مکرر ډول دا موضوع مطرح شوې ده چې سیمه ییز همکاري او بالخصوص د ګاونډیو ترمنځ نیکه ښې اړیکې، ولیکن اصلي پوښتنه دا ده چې ولې تر اوسه پورې هغه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې؟ مشکل تاسو په څه کې ګورئ؟
مشکل دا دی چې په داسې کنفرانسونو کې هغه تاریخي د دې هیوادونو ترمنځ ستونزې او مشکلات چې پر اوبو یې لري، سرحدي ستونزې سره لري، نه حلېږي. په دې چې دوی باید تر کدی کنفرانسو د مخه په دو جانبه غونډو کې دا حلولی او بیا یې نتیجه په داسې غټو کنفرانسونو کې مطرح کولی او د کنفرانس د نورو ګډونوالو ملاتړ یې اخیستی وای. نو ځکه دوی راسي کښېني، هر هیواد خپل موضوعګیري وایي، ټوله وایي تروریزم. اوس نو معلومه نه ده تروریزم غندي، اقتصادي همکاري مني، د دې سیمې په ګټه یې بولي، د سرحداتو مصونیت په ګټه بولي، سیاسي مشورې، اما د هر یوه بیا د تروریزم څخه جلا دغه ده انتباه ده. پاکستان کشمیریان چې انتزی ځان مرګي بریدونه یا وژنې کوي تروریستان نه بولي، طالبان تروریستان نه بولي، زموږ حکومت هم احتیاط کوي جمهور کرزی. نو ځکه ځوان دا غوندو هغه سي ملموسې نتیجې چې باید پاکستان دې ته متوجه شوی وای چې نور منطقوي همکاري د یو بل فرصت باندې د مخالفینو افراطونو د ملاتړ د لارې نه کیږي، بلکې د خبرو اترو د لارې کیږي او منافع ته د یو بل د احترام د لارې.
فکر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، کلن راته ځواب راکړئ چې افغان حکومت ته څه کور پکار دي؟ ځکه ما مخکې وویلې چې په پنځو ناستو کې نور هم داسې شمنې شوې وي، ولیکن د دغه شمنو تعقیب یا د دې تعقیبول په دې رابطه د افغان حکومت مسؤلیت څه ده او څه کول ورته پکار دي؟
زه فکر کوم افغانستان ته دا ده چې د دغه هیوادونو سره د دوی جانبه سه جانبه ملاقاتونو په نتیجه کې اول دامکاری تړونونو کوي لکه چې وزادي ری جمهور غنی د دې کانفرنس ته مخه ترکمنستان سره ملګرتیا وکړل، رایحانې افتتاح کړل، یا اوس د هند سره د ترانزیت افغانستان یې تعقیبولی نسي په دې چې د دې کانفرنسو فیصلې کم اجرایوي بڼه نه لري، کم بنسټ نه لري چې هغه بیا تعقیب کړي. افغانستان ته شایي چې خپل دغه عادلانه موضعګیري چې موږ تبایو د تروریزم د لاسه، تروریزم موږ ته طالبان دي، طالبان پاکستان راته ایمایه کوي، اوس خو یې بیا بدبختانه یوازې پاکستان نه ایمایه کوي، یا د روسیه او ایران هم پټي پټي وښکاره ورسره لري. نو ځکه هم زه وایم چې په دو جانبه ملاقاتونو په نتیجه کې چې دغه هیوادونه چې زموږ سره همشریکي لري دې ته قانع کړی سي چې یو واحد موضعګیري ونیسي د پاکستان او ترورستان د ایمایهګرانو پر ضد. نو هغه وخت چې افغانستان کوي سي چې فکر وکړي چې موږ په منطقه کې د نورو هیوادو توجه خپل پرابلم ته راجلب کړو.
بله، ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو یونس فکور چې موږ بلنه منلې
وه. تاسو خو مننه
قدرمن اوریدونکو، په همدې اړه ځینو پاکستانی او هندي ورسپانو هم یو شمېر مطالق پاره کړی دي چې زموږ همکار نوریاس نوری ورته لنډه کتنه کړی ده.
افغان ولسمشر د پاکستان لمرستو ډډه وکړه او د هیواد له پولې بهر د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. دا د پاکستاني ډیلی ټایمز ورسپانې د مقالې سرلیک دی. ډیلی ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په بشپړ توګه د پاکستان همکاري له پامه وغورځوله او نن د آسیا زړه په کانفرنس کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د خبرو لحن غوره کړی و. غنی په امرسر ښار کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس ته په وینا کې له دې ډډه وکړه چې د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره له دې هیواد سره ژمنه کړې وه ومني او ویل چې دوی د پاکستان مرسته نه غواړي، بلکې موږ ته پکار ده چې له پولو بهر د تروریزم ریښه او مالي سرچینې وپیژنو او په وړاندې مبارزه وکړو. هغه زیاته کړه پاکستان له افغانستان سره د پراختیايي چارو په برخه کې د 500 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې، خو موږ دغه مرستې ته اړتیا نه لرو. دغه مرستې تاسو په خپل هیواد کې د تروریزم په لمنځه وړلو ولګوي. د ډیلی ټایمز ورسپانې په وینا اشرف غنی وویل افغانستان چې له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی، دې ته سخته اړتیا لري چې په یو دوامداره سوله او ثبات تمرکز وشي. هندو ورسپانه تر دې سره لیک لاندې چې هند او افغانستان د تروریزم په خاطر پر پاکستان انتقاد وکړل کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دواړو د تروریزم یادونه وکړه او پاکستان یې تورن کړ چې په خپل خاوره کې هغو تروریستي ډلو ته ځای ورکړي چې د جنوبي آسیا سیمه بې ثباته کړې ده. د ورسپانې په وینا مودی وویل تروریزم او د بې ثباتۍ لپاره بهرنۍ هڅې د افغانستان سولې، ثبات او سوکالۍ له جدي خطر سره مخامخ کړې دي. د هغه په وینا د تروریستي شخړو پراختیا ټول سیمه له خطر سره مخامخ کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د غږ اوچتول کافي نه دي، بلکې باید هغه کلک اقدام سره مل وي. هندو ورسپانه لیکي افغان ولسمشر بیا وویل تر هغه چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي، که له جګړه ځپلي هیواد سره هر څومره مالي مرسته وشي ګټه نه لري. پاک تریبین ورسپانه د هند او افغانستان ترمنځ سوداګری اړیکو پراختیا ته کتنه کړې او لیکي هند او افغانستان په خپلو کې د کارګو هوایی خدمات پیلوي. ورسپانه لیکي هند او افغانستان له دې لارې په خپلو کې سوداګری ځکه پراخوي چې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې له پاکستان سره کړکېچنې دي. ورسپانه د چارواکو په حواله لیکي چې ویلي دي د حواله لارې د کارګو د انتقالولو خدمات به له افغانستان سره چې په وچه کې ایثار دی مرسته وکړي چې خپل محصولات په تیره بیا وچه او تازه میوې او غالۍ د هند بازارونو ته ولېږدوي. ورسپانه د هند بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي ګوپال بګلی چې د افغانستان، پاکستان او ایران د چارو مسؤل دی خبره راخیستې چې ویلي دي له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانسپورټي اړیکو د پراختیا لپاره په مختلفو وړاندیزونو خبرې شوې دي. پر دې هم خبرې شوې چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د کارګو د خدماتو ترڅنګ د کندهار له هوایي ډګره هم وچه او تازه میوې مستقیما نوې ډیلي ته انتقال شي. د ایران ایرنا خبری آژانس بیا په دې کانفرنس کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف خبری راخستې چې ویلي دي ایران په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. جواد ظریف ویلي هیواد په بشپړ توګه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت او د سولې په برخه کې د دې حکومت د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. جواد ظریف ویلي موږ له حزب اسلامي سره د حکومت د ورستۍ لاسته راوړنې هرکلی کوو او هیله منو چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې د سیمې ټول هیوادونه ګټه پورته کړي او هغه د دوامداره او هر اړخیزې سولې سبب شي.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
پا په کابل کې د عدالت په نوم د یوه بنسټ غړي وایي هغه کسان باید ونیول شي چې په میدان وردګو ولایت کې د انجینر فیض الرحمن په نوم یو ځوان اعدام کړی دی. دغه بنسټ مشر حمیدې وردګ د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل فیض الرحمن جاسوس او قاتل نه بلکې یوازې محصل و. په همدې حال کې د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو هغه کسان ونیسي چې د انجینر فیض الرحمن په اعدامولو کې لاس درلود. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې
د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د څلورم کال د محصل دامول خلک او مدني ټولنې سخت په غوسه کړي او دوی له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین دې مجازات کړي. د عدالت د بنسټ په نوم د مدني ټولنو غړي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دا کار هیڅ توجیه نه لري او نه بخونکی عمل دی. د دې بنسټ مشر حمیدې وردګ په داسې حال کې چې سترګې یې له اوښکو ډکې وي په ژړغوني غږ داسې وویل
هغه انجینر چې په لسو افغانیو یې کانکور ولست کامیاب شو خو هغه یې هم پرې نه خود. خو لطفاً بیا باید امنیتي ستونزو او د انجینر صاحب د کورنۍ په اړه باید جدي پاملرنه وشي. هغه نه جاسوس و او نه هم قاتل، نه یې د چا حق خوړلی و او نه یې هم په چا تیری کړی و، یوازې محصل و او غوښتل یې چې خپل آینده جوړ کړي.
د میرمن وردګ په خبره کچیرې د دغه کار خپل سرو اعدامونو او وژنو مخه ونه نیول سي نو دا لړۍ به دوام وکړي او خلک به ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان سي. د میدان وردګو سیمه چارواکي وایي د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د څلورم کال محصل د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې شاوخوا یې په وسلو سنبال کسان تر سترګو کیږي د میدان وردګو د چک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شوی، خو طالبانو لا تر اوسه د دې ځوان د اعدامولو مسؤلیت نه دی منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل وایي چې د فیض الرحمن مړی د شنبې په ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب د هغې کورنۍ ته سپارلی. ښاغلی منګلوای دوی هڅه کوي چې د فیض الرحمن د اعدامولو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ په دې برخه کې اقدام کړی او قومي مشرانو ورلیږلو او قومي مشرانو خپلې هلې ځلې وکړې. د ولایت مقام هڅه هم دغه ده تر څو د هغه کسان چې د ده د اعدام او د نیولو په برخه کې مستقیم لاس درلوده هغه وپېژندل شي او په نیولو کې به یې میدان وردګو ولایت مقام او امنیتی بنسټونه به خپلې هڅې ګړندۍ ساتي او په دې برخه کې موږ جدي اقدام کوو.
د وسلوالو طالبانو لخوا د فیض الرحمن وژل کېدل کومه نوې پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې د روان کال د سرطان په میاشت کې د فراه ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د استیناف محکمې او قاضي حمیدان سوی د غرض د ملي وردو 15 سرتیري هم د اسد په میاشت کې په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شول. د پیښې په تیره بیا په میدان وردګو ولایت کې د پوهنتون د محصل فیض الرحمن اعدامول خلک سخت اندېښمن کړي او حقوقي غوښتنه کوي چې ورته پیښې باید تکرار نه شي.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
په قندوز کې د غالیو وبدون کې وایي چې په دې ولایت کې نامنوي او جګړو د غالیو په بازار بد اغېز کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي. قدر من اوریدونکو په بخښنه سره دا راپور به درته وروسته خپور کړو. اوس هم په د ساينس پاړه د تازه پرمختګونو پاړه درته چمتو شوی راپور خبرو.
خبریاست د نړۍ د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژي په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساينس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع ځمکه کې جوړ شوی 648 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په اته میاشتو کې په 1.2 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 550 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپېریال ته لږ زیان لري. پا
په تامل ناډو کې د دغه ستر برښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیگا واټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی وو، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 40 گیگا واټ لمریزه برښنا تولید کړي.
قدر منوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. رحمت الله افغان به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او له هغې وروسته مرزي احمدزی لنډو سپورتي خبرونو ته کتنه کړې ده.
افغان ولسمشر وای پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې په دې هیواد کې د ځوانو زندانیانو په وضعیت کې اخوالی راغلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د څو کلونو په موده کې تر اوسه له دوی سره د ایډز 2018 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه د توشیح نه کړي. د ازبکستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل شوه. د خلک د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې 10 کاله پر دغه هیواد واکمنی وکړه او 13 میاش مړ شو، بلکاس د ولسمشر په توګه ټاکی. په ایتالیا کې خلک په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتنې ته رایه ورکوي. دغه رایه چونه د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سیاسي راتلونکی مشخصوي او د اروپا پر مالي بازارونو به قوي اغیز وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تهران تدارکاتي سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتون لوبډلو چمتووالی دوام لري. د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون سکرتر جنرال وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د والیبال او فوټسال په دغو سیالۍ کې به د نړۍ او سلو شپېته هیوادونو ګډون وکړي.
چمتووالی دوام لري. له څو پوهنتونونو څخه لوبډلې چمتو دي. ډېر ژر انتخاباتي سیالۍ پیلېږي. څو موږ غوره څېرې انتخاب کړو او
د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ډسمبر په 11 پیلېږي. د جنوبي اسیا سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ څخه هدف په امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. ښاغلي روفي وویل چې دغه سیالۍ به د جنوبي اسیا د هیوادونو په ګډون په هند کې د ډسمبر په 20 پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کمپ په 10 ورځې مخکې له سیالۍ څخه پیل شي. او د هسپانیا د لا لیګا لیګ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او بارسلونا د فوټبال ټیمونو لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا لپاره سوارس په 53 دقیقې کې او د ریال مادرید لوبډلې لپاره سرګیو راموس ګول ترسره کړ. په دغه ترتیب سره ریال مادرید تر دې دمه د بارسلونا له ټیم څخه شپږ امتیازونه مخکیوالی لري. د خبرونو پای.
په قندوز کې د غالیو وبدون کې وایي چې په دې ولایت کې نامنوی او جګړو د غالیو په بازار بد اغېز کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې غالۍ وبدون کې وایي د دوی د غالیو بازار 80% راټیټ شوی دی. په کندز ولایت کې د غالیو سوداګرو د ټولنې چارواکي وایي دغه لاسي صنعت له تیرو څو کلونو راهیسې پکې شوی دی. همدارنګه په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې شتر نامنویو هم د دوی بهرنی او کورنۍ بازار تر 80% پورې راټیټ کړی دی. په دې ولایت کې د غالۍ وبدونکو د ټولنې مشر عبدالله ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د غالیو مارکیټ د تیرو کلونو په توپیر ډیر سوړ شوی دی او کومو بهرنیانو چې څو کاله وړاندې له دوی څخه غالۍ رانیولې اوس یې نه رانیسي.
خوب نشده، کارای به معنا خوب نشده. وقتی که ما گفتیم سالای گذشته
هغه بهرنی پیرودونکو چې موږ درلودل هغه د تیرو کلونو په توپیر ډیر کم شوی، همدارنګه په تیرو کلونو کې زموږ بهرنی بازار خوبو او دی غالی اوبدونکو ژوند هم خوبو. هغه محل دو یو متر غالی په 2000 افغانۍ اوبدله، خو اوس محل یو متر په 1000 افغانۍ وبی
عالمو بشته 1000 افغانۍ عمله
د نموړي د خبرو پر بنسټ تیرو کلونو کې به دوی په کال کې څه باندې 30000 متره مربع غالۍ وبدله، خو اوس مهال دغه کچه تر 1500 متره پورې د کال راټیټه شوې ده. د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر وایي د بهرنیو غالیو واردول او هغه په بازار کې په ټیټه بیه پرولل هم د دوی صنعت زیانمن کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر غالۍ اوبدونکي بیا وایي چې په هیواد کې د غالۍ اوبدنې د تولید چارې هغسې نه دي روانې لکه څنګه چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په کندز ښار کې د غالیو یو تن پلورونکی عبدالرحمن هم وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د دوی مارکیټ بې خونده او پیکه شوی دی. په تیرو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته زموږ غالۍ ډېرې صادرېدلې، خو اوس بهر ته دومره نه وړل کېږي. یوازې په کورني بازار کې یوه اندازه غالۍ پلورل کېږي. د غالیو بازار تقریبا 60% راټیټ شوی دی. بلخوا د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم وایي چې د کندز دو ځلې سقوط او تر څنګ یې شته نامنیو د سوداګرۍ پر چارو همدارنګه پر اقتصادي فعالیتونه یې منفي اغیزه کړې. نوموړی زیاتوي چې بهرني او داخلي سوداګر او پانګوال د هیواد سیاسي وضعیت ته سترګې په لاره دي. که چیرې سیاسي وضعیت مثبت لوري ته تغییر وکړي، نو له کبله به د سوداګرو او صنعتکارانو کاروبار وده وکړي. د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر له دولت څخه غواړي چې باید د دوی کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
قدر من اوریدونکو وس هم رازو نړیوال موضوعات ته. روسی چارواکی په شمالی قفقاز کې د اسلامي دولت ډلې د مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. د راپورونو لمخې رستم السدروف له خپلو څلورو ملګرو سره د داغستان په مرکز کې د عملیاتو په جریان کې وژل شوی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوری وړاندې کوي.
د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي په هغو عملیاتو کې چې د روسیې امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې ترسره کړل، پکې رستم السدروف له خپلو څلورو ملګرو سره ووژل شو. دغه اداره په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وایي دغه عملیات د یکشنبې په ورځ د داغستان مرکز مخاج کلا په څنډه کې په یو شخصي کور ترسره شول چې په ترڅ کې یو زیات شمېر وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شول. رستم السدروف چې په شیخ ابو محمد القادری پیژندل شوی و، د اسلامي دولت ډلې لخوا د قفقاز د نوي اعلان شوي ولایت لپاره د دې ډلې لخوا امیر ټاکل شوی و. د روسیې امنیتي چارواکو السدروف له 2012 میلادي کال راهیسې په داغستان کې د یوې تروریستي ډلې د غړي په توګه پیژانده. نوموړي په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی و. د روسیې د امنیتي خدماتو اداره وایي کله چې نوموړی د خپل سر اعلان شوی قفقاز امارت کې د یوې تروریستي ډلې مشر و، په 2013 کال یې په والګاګراد کې دوه زن وژونکي حملې تنظیم کړې وې چې په ترڅ کې یې 14 تنه وژل شوي وو. دغه ادارې نوموړی دغه راز د مخاج کلا په لویه لاره کې د 2014 میلادي کال په بم چاودنه هم تورن کړی و چې په نتیجه کې 14 تنه ووژل شول او 160 تنه نور ژوبل شول. واشنگتن په 2015 میلادي کال السدروف یو بهرنی تروریست نومولی او بندیزونه یې پرې لګولي وو. د روان میلادي کال په اکتوبر کې د روسیې حکومت د هغه د پټ ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 5 میلیونه روبل چې 28000 ډالره کېږي جایزه اعلان کړه، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د هغه د اوسېدو پټ ځای به د معلوماتو په نتیجه کې پیدا شوی وي او که نه.
نن په ازبکستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کېږي. اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزا مایوف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغه انتخاباتو کې سیالي کوي. اټکل کیږي چې میرزا مایوف به د یوې 15 کلنې دورې لپاره د دغه انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د ازبکستان د جمهوری ریاست په نننیو انتخاباتو کې ل کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزیایف ل درې نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف چې د پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و، د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 95 کلن میرزیایف درې سیالان دي: خاتم جان کتمانوف د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولی دی، سرور اتامورادوف د دیموکراتیک ګوند استازی دی، او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازی دی چې ټولې حکومت پلوی دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیره ورځ رویټرز آژانس ته وویل دا په دې معنا ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولي دي. موږ ژمنه کړې وه چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو ډیموکراتیک اصولو په اساس ترسره کړو. د بشري حقوقو فعالانو په ازبکستان کې پخوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی نه ساتي او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشري حقوقو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څه وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو میرزیایف په خپل هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقوقو او ډیموکراتیکو بنسټونو برخې ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانۍ شوروي وروسته هیڅ انتخابات دغه سازمان په وړاندې ډیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 1.7 میلیونه کسان د رایې ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایې وکاروي.
بله قدر منوریدونکو، د نن ورځې د خبرونې هغه برخه مو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونو، خبرونو او لنډو مرکو ته ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم امان امیرزی د ورکوشو وزیزانو خبرونه وړاندې کوي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خواخا او بریالي وسی د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زمان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورکشوي عزیز لټوي کولی شئ چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه تلیفوني پیغام لن ووایئ، په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نومونه اخلئ، ورپسې دغه چا نوم اخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، اوس پر ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام، یا یم بله سلامه چې موږ یو عزیز ده کشاف نامه ده که هر سال دله یې نمبر و دې زنګ ووږي دا لس 12 کاله کېږي چې ورقته 0 واو 3 دېرش 1 50 8 دېر یا کشای نوم ده د انور ورور ده د محمد شاه زوی ده که هر چیرې تاته په دې کار تاته معلومات په دې نمبر و دې زنګ ووږي 0 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم.
نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه دوه ویس کال کیږي لکوره نظره کتره ایتم ده شزه د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د ده په حق له معلومات شي دي و دغه شمیرې ته زنګ ووهي او په اخري کې خبره دغه ده چې جمعه خان چې ده د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرنیز اوسېدونکی ده نو کار مسلمان ورور ته د په حق له معلومات شي لسپندې و دغه شمیرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپل شمیره ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
سلام علیکم. زه د کونه احمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. یو نیم کال کېږي چې زما یو تره یو بل نفر ورسره د په ننګرهار ولایت کې بېدرکه شوي چې ماسل نومېږي زما تره او بل نفر علمزیر په نامه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 4 7 3 8 9. شماره یو ځل بیا تکرارم 0 4 7 3 8 9.
لا عجب لا ده کندهار ده ولایت څخه زنګ وهم. ما د یو اکا زوی دی د شاه محمد په نامه دا څو کاله کېږي د کوره نظراکه دی. هر مسلمان ورور د دغه شاه محمد په نامه معلومات لري. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 4 7 9.
زه حاجي عبدالقیم اسدزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر څخه سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی د 15 کالو دی. څلورویشت میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. نوم یې بارام دی. په رنګ سور بخون دی. پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ونیسي. زما شمېره ده د ټلیفون 0 8 2 8 10 1 4 4. بله شمېره ده 0 8 10 9 5 5. بله شمېره ده د ټلیفون
0 8 10 9 5 5. زه محمد سید کندهار ولایت خبر کوم چې زما ورور عبدالسلام عبدالسلامت میزه عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی. که دی خپله دا اعلان دی که هر مسلمان لپاره معلومات لري مهرباني له مخې په دغه شماره زنګ راته ووایي 0 8 10 9 5. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. خان داود زید هلمن ولایت ګرمسیل وسلی د خروټ سمی اوسېدونکی دی. عزیز ناجان د کلي زما یو ورور ورک شوی دی. د پې ورځ په نامه دېرش کلن ځوان دی. 11 کاله کېږي چې د اعصابو تکلیف لري او یو نیمه میاشت کېږي له کوره ورک شوی دی. تری تم دی هېڅ تری کې نشته. که هر مسلمان ورور دلی وي او یا ورمعلم وي یا خارج کې یا داخل وي یا مړ یا ژوندی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
معلومات لري او سره یې زموږ سره دي په دغه اړیکه شمېره 02020215183 و د خیره مکتب کې مرحوم زیدی او د عبدالحسن او سلم الدین مرور دي بلکې هر څوک چې په حق معلومات لري زموږ سره بیا شمېره تکراروم 02020215183 و او بل زموږ یو
قریب دی چې د عبدالصبر په نامه یو کال کېږي نادره کړی. دا د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ او د چنګزو د کلي دی. د ماسینور خونزوی دی. تقریبا د تلس کالو په عمر کې دغه یو کال کېږي نادره کړی شوی دی چې هر څوک د پاک معلومات لري سم په مخکنۍ شمېره د زموږ سره اړیکې ونیسي. 02-02-85-1-3-3 د مولوي سفر ملک صاحب او مولوي زاودین صاحب او د ملاوجین اخون ورور دی. نو که هر څوک معلومات لري 200,000 روپۍ جایزه ګټلی شي.
سلام علیکم. زه خپل سلام آزادۍ و ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما له دغه خلکو ته دغه هیله ده چې دا خپل د ورکو خلکو په پلسن کې اخته دي او یله خلک بیا ټلیفون ورته کوي چې مانا دلته دی و هلته دی و دا دی د هر څه دي و خبرو ته یې توجه نه کوي. د دغه خلکو ته هم نور ایله دغه دی چې وینې دغه خلک دې نه په عذابوي او چې وینې د خپل په ورکو عزیزانو پسې ګرځي بیا دوی یله ټلیفون ورته کوي. هغه خلک چې خپل په عزیز پسې یو څوک ټلیفون ورته کوي هغه دې بیا دا چل وکړي چې واسطې د چا و
السلام علیکم. ما دا کا زی ورک کی د شهید په نامه ده. درې میچ کې چې سفرت کې نادره کړی کې معلومات لري په دغه شمیره باندې ته یې سپر آیا یو آیا دوه آیا پنځوس یو پنځوس. سو سلام.
السلام علیکم. ما یو دې نورخان نشور په منوشار صدر کاله کې چې د نوی نایس سکندر ولایت نن نایس نظر کوي. تاسو کې په اړه معلومات لري له مرسل په دغه شمیرو تماس ونیسئ. سپر بیا تاسو تلویش شپته نو سر وزرو تلویش.
سلام علیکم. آزادی راځي ته سلام تقدیم نو ما ز یو رول لرم چې د کندوز د جنگ نه دوه ورځې مخکې ورک شوی ده. په ژبه باندې ګونګای ده. د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه نادرکه شوی. د کلي نوم چاغر نومیښه او د زه د تلیفون شماره درکړم 0-80-88-26-4-3. بله شماره ده 0-79-44-899-68. د ما د ورور دا هلک چې ورک شوی ده نور محمد نومېږي. د ما ورور ده د کندوز د ولایت نه ولسوالۍ امام صاحب قریه چاغر. د از جنگ کندوز دو روز پیش گم شده. هر کسی که درکش داشته باشه هر بیادر که معلومات داشته باشه به نیم شما را تماس بگیره شیرینیش داده میشه.
الو سلام علیکم. از ما زیم ادمر خان نشور پا منشه. در تلور کاله کیم چه در کندار ولایت در نیم نیست ندرکسه ویدی. هر سو که پا علم معلومات خیری لمرسر دی پا درش میره تماس ونیسی. سپر اویا اته تلویش شپیته نسو درو تلویش.
زهاجی مجاور دکات بشه ولایت رسوالی علا سین خبری کنم. زما یو زوج ده ادرس ماشی ده ده غانان من مفخوشو ده کچه ده پته ادرسی در رسوال بانده اوهی سفر اوهارا سلوش بیتر پیزدیش سفر دوه با سلام.
السلام علیکم. علی محمد ام دی پکتیا لزرمت مدیدرکو از دانو پروگرام تختل پیغام پریدم. داچ زمارور پنم دزازی تقریبا نخ کالا دا مخل کورا و تلی و بیدرک شوی دا زمارور دزگیت خطل نمزار نماری کوي. دیده پارا چی مسلمان رو دیوی نی اوی پیجنی بازی نخی و دادی فرمیانا قد بری پرگی تقریبا شنی و بخیل آسمان دنی گتی مخ کزخ مشایی بیتا کگر رو شوی دا کدای زما غږ خپل اوري او یې د پیژان دی اوري. ایمانوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0-50-53-13-13 0-50-13-13-13 د خدای په امان.
زما پیغام دغه دی چې زما ورور جمیل دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. څوک په دغه پته معلومات لري په دغه شمېره کې زموږ ازادي راديو سر محبت و اتماع شمیره دی ازادي راديو مشاور مشوره و ازماسر الله ننس اسمانم جلیل دی زده چرچنو و نزواله سر جنگ می وغنی دی ازادي راديو تا و سلام ازادي راديو سر مرده غطان چارو مارو بسمور پاگان نخوی تو مرد ازادي راديو بیر منندوی و مرده گیر تاکبه و ازادي راديو تا مرده پاگان دی چه جه تجهز مر پاگان مخبور چه دا چرچنو و نزواله سر نرزان غالی دی خوگان واسر والسلام ازادي راديو ته پېټر امي په غنډه خور
السلام علیکم زموږ جان د کندهار ولایت خبره کوم دا پیغام ته سپرزم ما یو محمد چوکتو د شوروي په وخت کې و چې پته معلومه ده چې د سمت خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالي پهلوان ورارګان سره دی دوی هر څوک د دوی په اړه معلومات لري یا بل څوک هم د دوی په اړه معلومات لري ما ته یادې خپل ما هغه غږ اوري ما سره د پداغه شماره لیکونی 0513158954 ټلیفون شماره دل بیا 0513158954 والسلام ازادي راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم ز دلاور دی داود زو د اجبرات مسید پکتیکا ولایت متخان ول سوالی د پټیخلو د کلی تاسو رب تماس کیم نما یو رور د نصرالله نیمیږي د دولس کاله کېږي چې نادرکه سوی ده او ټول کور ډېر څه پریشان او خفه ده که هر چا ته یې په اړه معلومات یې د مهربانۍ له مخې د موږ ته په دې شمېره ټېلفون وکړي 0079 1419 0079 1419 500,000 په جایزه هم ده که چا ما باندې زیری وکړو. وسلام
بله السلام علیکم ما یو ورور دی په نامه د محمد الله نومیږي د هلمند ولایت مسکرات ولسوالۍ شیر اکا زوی دی که چاره پیدا کړي دغه نمبر دې ماته زنګ ووایي 100,000 افغانۍ انعام دی 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
چې ورک دی څومره وران کې چې په ګریشې نه درک شوی دی. نو هر مسلمان ورک په حق معلومات لري ما ته چې په دا شماره زنګ راو زما ټلیفون شماره ده خو د هر څه مخکې به زه خپل نوم درته واخلم. زه لطیف کندهار یم، د کندهار د میوند ولسوالۍ نه. زما کار زوی چې دی د عبدالباري په نامه دی، په ګریش ولسوالۍ کښې نادرکه شوی دی. ده ویل زه ځم هلته په ملي پولیسو کښې درېږم، هغه واره که نادرکه شو. نو دی که یا دی زما ږغ اوري یا د ده نور ملګري زما ږغ اوري یا بل چا پیدا کړی زما ته چې په دغه شماره زه زنګ راوهم. زما ټلیفون شماره 0505 یو دوه درې درې څلور شپږ. نور وخت نه ځای کوم، پرالام سپارم
درته. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0500 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0500 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
Be my friend.